واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه زیم تاسو ته د امریکا غږ د خبری خبرونه سره هرکلی وایم درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې اوري خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تر تاسو پام را اړوم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک افغانستان نارامه وي پاکستان به هم نارامه وي او ک پاکستان د افغانستان اوسایه غوړي نو دوی به هم اوساشي خاغلی غنی نن د اپریل په 13 په ارکی یوې امنیتی غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دوستي او دښمنی د پاکستان انتخاب ده خاغلی غنی د افغانستان د امریکایي عسکرو د وټلو د اعلان په حق لوول چې افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ورځې ته بشپړ چمتواله لاره او د امریکایي قواو د وټلو د پاره هر ارخیز پلان برابر کړی دی دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده امریکا او ناتو د روان کال د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان د خپل قواو د ایستلو بهیر پیل کړي او د سپتمبر تر 18 پورې پای ته ورسوي د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی د افغانستان د بارنۍ چارو د وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر په ګړندې توپ خبري کړې دي خاغلی قریشی نن په ټوټر کې لیکلي دي هیلمند چې په استانبول کې د سولې د کانفرنس په وخت کې د خاغلی اتمر سره وګوري او بیا په اسلام آباد کې د هغه کوربتوب وکړي تاکل شوې ده چې د استانبول کانفرنس د اپریل د میاشتې په 13 پیل شي د افغانستان دولت وایي د ګډون کوونکو لیست برابر کړی دی مګر طالبانو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون په حق لته روسه سندې ویلي د ننګرهار د ولایت د جلال آباد د خار د نهم ناحیه د سراچه علي خان سیمه کې په سوالو 13 شپه د یوې کورنۍ اته کسان په داسې وخت کې وژل دي چې تراوي کولی د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل وایي چې وژل شوی کسان د عبدالوهاب په نامه د یو سړي 15 زامن او 3 وریرو نه دي والی امرخیل وایي چې د دوی لومړني معلومات خي چې دغه وجنې د زمکه په سر د لانجې له عمله شوی دي د ویل تحقیقات ادامه لري د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د ایران جنوبی ایالت زلزله اجرا کوله ده دغه زلزله چې قوت 15.9 درجه وو د بوشهر په ایالت کې چې د اټومي برېښنا بټۍ پکې ده شوې ده د ایران یو حکومتي چارواکي رویټرز ویلي دي چې د بوشهر اټومي فابریکې ته زیان نه دی رسیدلی د ایران اسلامي جمهوریت د دنیا په هغو هیوادونو کې دی چې زلزله پکې ډېره کیږي په 2003 کال کې هم د کرمان په ایالت کې یو ډېر زره خلک په زلزله کې مړ شول او دغه تاریخي خار د زلزلې له کبله بالکل اوار شو په بنگلاديش کې پولیسو په مظاهره چانو دزې کړې دي او په دې دزو کې لختر لګا 15 کس وژل شوي او یو کس زخمی شوی دی د بنگلاديش د پولیسو او چارواکي د اپریل په 18 نیټه ویل دي چې دقیقه هغه وخت شو چې پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې په کارګرانو چې د خپل تنخواګانو د غوښتنې لپاره مظاهره کړې و او خو کې به اونکي غاز خوشی کړ پولیسو ویل دي دوی هغه وخت د وکړي چې مظاهره چانو په کوټکونو په دوی باندې برید وکړ د هند په پایتخت نیو دیلی کې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا په ویروس د 15500 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ شوی دی په هر دریو کسانو کې د یو کس د معاینې نتیجه مثبت ختلې ده د نیو دیلی د روغتیا وزیر د فدرالي حکومت نه غوښتل چې د کورونا د وبا د دې بحران سره د مجادلې لپاره فروختنونو کې زیاتې بسترې برابرې کړي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د امریکا متحده ایالاتو او چین ټینګجمنه کړې ده چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې باید د روان کال د ختمېدو او د بین المللي خبرو د نوي دور نه مخکې معرفي شي دغه دوه هیوادونو نن په یوې ګډې اعلامیې کې د خبره کړې ده دغه اعلامیه د چین د اقلیمي چارو د استازي شي زنهوا او د امریکا د متحده ایالاتو د اقلیمي چارو استازي جان کيري ترمنځ د پنځنبې او د جمعې په ورځو کې په شانګهای کې د خبرو نو وروسته خبره شوې ده د امریکا متحده ایالات او چین د یو بل او نور هیوادونو سره متحد چې د اقلیم د بحران د حل لارې چارې ولټوي د جنوبی کوریا د بارني او چارو د وزارت مقاماتو د امریکا د متحده ایالاتو د اقلیمی چارو اساسي جان کيري ته د جاپان د دې پریکړه په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده چې غواړي د فوکوشیما د کارل ویدل اټومي بټۍ کا کړي وبو سینت ورخوشي کی جان کیری د نړۍ د تودوخه د بحران د حل کولو د هڅو په لړ کې د شنبه په ورځ سیول ته ورغلی دی چې د اقلیمي بدلون په حق له د نړۍ د رهبرانو په آنلاین عالی غونډه کې د اپریل په 22مه او 23مه د جمهور رئیس جو بایدن د ګډون نه مخکې د اقلیم د بدلون په بحران وغږیږي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د امریکا سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د نړۍ قدرتونه باید یو واضح حد وټاکي او د هغه حد نه د مسکو د اوختو په صورت کې په بندیزونو غور وکړي. مکرون ویلي دي موږ باید روسیې ته دغه حدود واضح کړو. د ویل دا به یو واضح اعتباري لاروي. اقتصادي بندیزونه کافي نه دي خو د بندیزونو یو برخه کېدای شي. مکرون جا تکړه ده چې د جمهور رئیس جو بایدن د دې تصمیم سره موافق ده چې د تاریخوالي د زیاتېدو په دغه وخت کې غواړي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لار پرانیزي. د چک د جمهوریت مقامات اعلان کړی دی چې اتلس روسی ډیپلوماټان د خپل ملک نه وباسي. د چک د جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسي تورن کړی دي او ویلي دي چې 2014 کال کې د زیلن په خار کې د مهمات په ډیپو کې په 14 کې لاس لاره روسیه په هغه چاودنه کې چې دوه تنه پکې وژل شول لاس لرل رد کړی دي. د چک د جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر یان هاما چک چې د بارنۍ چارو سرپرست وزیر همدې پرون په پراګ کې خبری کانفرنس کې ویلي دي پریکړه کړی ده چې د روسیې د سفارت ټول اتلس کارکونکو د پراګ نه وباسي. نو وړي ویلي دي د چک د جمهوریت استخباراتي ادارې د روسیې د سفارت اتلس کارکونکو د استخباراتي افسرانو په حیثیت پیژندل دي او ټول باید په اتسلويخ ساتونو کې د چک د جمهوریت نه ووځي. ماسکاو د خپل ډیپلوماټانو د استلو د عواقب په حق لا خبرداري ورکړه ده. روسیې د اوکرين په یو ډیپلوماټ تور لګولې ده چې د محرمو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړي ده. روسي امر کړی دی چې دغه ډیپلوماټ د اپریل د میاشتې تر 22 پورې د ملک نه ووځي. د روسي د استخباراتو ادارې ویلي دي چې د اوکرين دغه ډیپلوماټ هغه وختونه ول شو چې د روسي د اوسیدونکو سره په ملاقات کې هڅه کوله چې د روسي د قانون د تطبیق د اداري ډیټابیس په حق له معلومات ترلاسه کړي. د روسي د بارني چارو وزارت د اوکرين دغه ډیپلوماټ 2 ساعته وخت ورکړی دی چې د ملک نه ووځي. اوکرين د خپل ډیپلوماټ نیول کېدل په اړهونکو اقدام بلره او په بل مسله اقدام کې د روسي یو ډیپلوماټ د اوکرين نه د وټولو امر کړی دی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د سوریه د پارلمان رئیس نن د یکشنبه په ورځ ویل چې د می د میاشتې په شپږمه په سوریه کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. احتمال لري چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې پاتې شي. د پارلمان رئیس حموده سباغ اعلامیه خبره کړې ده او وايي کاندیدان سر د دوشنبه د ورځې نه خپل درخواستي ورکول شي. بشار الاسد په 2000 کال کې د خپل پلار حفیظ دمړین نه وروسته د قدرت په ګدې ناس ده او تر اوسه یې رسمي اعلان نه دی کړی چې بیا انتخاباتو ته درېږي. د اسرائیل چارواکو د ماسک اغوستل چې لازمی وو لغوه اعلان کړل او نن د یکشنبه په ورځ خوندي په بشپړ ډول پرانستل. د کورونا د وبا د واکسینو د پراخ کمپین په وسیله په اسرائیل کې حالات په نسبی ډول بیرته نورمال شول. په نړۍ کې د کورونا د ویروس لکبله د مړو شمیر ته 3 میلیونه اوخته ده. د پټونه وایي خایي د دغه وبا لکبله د مړو شمیر تر رسمي شمیر نه زیات وي ځکه چې یو شمیر حکومتونه د تلفاتو شمیر نه خبروي او ډېر داسې پیښې هم شته چې ثبت او راجستر کیږي نه. د جان هاپکنز په هانتون چې پنارې کې د کورونا د ویروس په حسابتوي وایي چې د ماحال سباند یو 30 میلیونه انسانان په دغه ویروس اخته دي. په دې وروستیو وختونو کې پنارې کې د کورونا د ویروس په زیات شوې دي او په اوسط ډول د ورځې 140,000 کسان دغه ویروس له کبله مري او قریب 10,000 نور په اخته کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو د انډیانا پولیس په خار کې چې یو وسلوال اته کس وژلی دي نیمایي امریکایي سکان دي. دا پیخه د تیر پنځشنبه په ورځ د پوسټخانه په یوې څنګه کې وشوه. په نیویارک د سکانو ائتلاف د مدني حقوقو د دفاع یوې ډلې غوښتي دي چې په دې قضیه کې د نژادي تعصب مسله وپلټل شي. د سکانو یو مشر ګورندر سنگ ویلي دي چې په بریټ کې سالور سکان وژل شوی دي چې درې خځې دي او یو بل سک جوړ شوی دی. نو وړي د رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د پوسټخانه د فډکس په څنګه کې اکثریت کارکونکو سکان دي. نو لاسکلان وسوال امریکایي براندن هول په پوسټخانه د فډکس په خاني کارکونکو د پنځنبه په مخام د اتو کسانو د وژلو نروسته بل ځان هم وواجه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ده د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان په اړه د افغانستان د جمهور رئیس روسي او سرګندونو ته اشاره وایي چې ګاونډي ملکونه په ځانګړي توګه پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري ونه کړې په افغانستان کې نامنی به په ګاونډي ملکونو کې د نامنی ولامل شي
دا سیاسی چارو کار پوهان وای چې گاونډي هیوادونه په ځانګړي توګه پاکستان د افغانستان په سولې او سیاسي ثبات کې مهم رول لري او په سیمه کې د امنیتي ننګونو د منځوړلو لپاره باید دغه هیوادونه په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره رښتینی همکاري وکړي. له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو نیټې له څرګندېدو وروسته یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ګډوډیو او کورنۍ جګړې په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د افغانستان جمهور رئیس په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د خپلې خاورې د ساتنې لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو زیاته کړې ده چې له افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ انتخاب له پاکستان سره دی. که افغانستان نارامه وي نو پاکستان به هم ورسره نارامه وي او یو هوسا افغانستان به په پاکستان کې هم د هوساینې لامل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسون غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د ښاغلي غني څرګندونې د پاکستان له لوري پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو په معنا دي، تر څو دغه ډله د سولې په خبرو کې ګډون کولو ته اړ کړي.
زما په نظر د رئیس جمهور هدف همدغه او که پاکستانیان واقعا ایمانداري او که اخلاص وکړي په واقعیت باندې په صلح حکیمنګ سره همکاري وکړي او په طالبان طالبان په داخل د پاکستان کې اوسېږي، د عمل ته تجهیز کیږي، د هماغې ځای نه تنویل کیږي، د هماغې ځای نه تنظیمېږي، نو د دې خبره ډېره مؤثره ده. که په طالبان فشار راوړي او موږ سره واقعا دوستي او یا مثلا هغه همسایتوب او ملګرتوب وکړي، نو واقعا ډیر دا کار کولای شي.
ښاغلی مراد ویل که چیرې پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري ونه کړي، د افغانستان د جګړې زیانونه به د پاکستان په ګډون نور هیوادونه هم وویني. د سیاسي چارو کارپوه نثار احمد صالح هم ورته نظر لري او وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د امنیت او اقتصادي پرمختګ لامل کیږي چې ورسره به د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه هم په ځان بسیا او د آرامۍ سا واخلي.
هغه کوم تصویر چې پاکستان د نړۍ په سترګو کې اوس لري، چې هغه د تروریزم دی، هغه بار بار کله په تور لیست کې راسي، کله په خاکستري لیست کې راسي، کله په کوم لیست کې راسي، کله پر نړیوال سټیجونو باندې د تروریزم د بدنامۍ په وجه باندې چې هغه دوی ته راجی کیږي او مستند وي، دوی متاسفانه چې لوړې سترګې نه لري، هلته ټیټې سترګې یعنې په دغه برخه کې که د افغانستان سره مرسته وکړي به دغه ټول مسایلو کې به پاکستان ګټه وکړي.
اوس پوښتنه داره چې پاکستان به د افغانستان په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پخوانی او اوسنی اړیکو ته په پام لرنې پاکستان تل په یو اړخیزه توګه د خپلو ګټو سیاست عملي کړی دی او له دې وروسته به هم په خپل دریځ کې بدلون رانولي.
د دې ټولو ناکامو سیاستونو پوښتنه کې اوس ډاکټر صاحب غني له پاکستانه تمه لري چې د دښمنۍ او دوستۍ دریځ دې معلوم کړي. ماته ښکاري پاکستان به بیا هم ډاکټر غني وغولي او ډاکټر غني په دې اوس وخت کې په داسې یو دریځ کې نه ده، په داسې موقف کې نه ده چې د سیمې هیوادونو د ملاتړ وکړي. سیمې هیوادونه د پاکستان په شمول پوهېږي چې ډاکټر غني کمې شپې په واک کې پاتې دي. د دې کمو شپو د تکمیل لپاره ډاکټر صاحب غني سره یو ځل بیا منافقانه تګلاره خپله کړې او خپلې نورې غوښتنې پاتې غوښتنې کېدای شي په ډاکټر صاحب غني ومني، مګر ثبت یې نه ترلاسه نه کړ.
پاکستان تر اوسه د ښاغلي غني د څرګندونو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د سولې او ټیکاو څخه د ملاتړ ټټر وهلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په تازه ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لټینګېدو او د استانبول د کانفرنس له جوړېدو څخه ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی د ولسمشر بایدن د روسي اعلان په اساس د افغانستان نه د امریکایي قواو د وستلو لپاره پلان د نوي سره ارزیابي کوي او د وتلو لپاره به کړنلاره عملي کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د راتلونکو اونیو او میاشتو په جریان کې به په افغانستان کې پوځي حضور زیات کړي تر څو د ولسمشر جو بایدن د لارښوونې په اساس د سپتمبر تر 18 نیټې د ټولو ځواکونو وتل په خوندي توګه ترسره شي. د پینټاګان ویان جن کربي ویل چې پوځي مشان له هم په جزئیاتو باندې کار کوي.
زه اوس لا په دې اړه معلومات نه لرم چې لومړنۍ ډله چې د افغانستان څخه وځي کله به وي. زه فکر کوم تاسو لا دمخه پوهیږئ. د مخکنۍ ادارې د هوکړې له مخې د میتر لومړۍ نیټې باید وتلی وای. د وټلو لومړنی پلان جوړ شوی دی. د ولسمشر بایدن د لارښوونې پر اساس اوس دا پلان باید به تور زول شي چې د میل لومړنی نیټه پیلېږي او پوځي مشران په دې باندې کار کوي.
په 2018 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو سره مقایسه کول په برخه کې کوربی له سویلو ډډه وکړه، خو ویل چې د سرتیرو د وټل با په ډېر سنجش او خوندي توګه تر سره کیږي.
دا یو شان وضعیت نه دی، یو شان هیوادونه نه دي، یو شان خاور نه ده، واټن یو شان نه دی. افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او کله چې مونږ وتل پیلو په کارا د مقاومت امکان شته، نو دا ټول مسائل باید په پام کې ونیول شي.
ولسمشر بایدن د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې به ټول 2500 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه راووځي. دا نیټه پر متحده ایالاتونو د القاعده ډلې د شل کلمې مخکې برید سره برابر ده. ناتو هم اعلان کړی چې ورته مهال ویش به تعقیب کړي او خپل وزیر سرتیري به وباسي. د جمی پورس د پینټاګان په خبري غونډه کې کوربی د روخانانه کړ چې تشمیر سرتیري به د می په لومړی نیټه له افغانستان څخه ووځي تر څو د طالبان تر روخانه کړ چې متحده ایالات د نوي پلان مخې سرتیري باسي. د دفاع وزارت ویان جان کوربی د آستن هغه څرګندونې تکرار کړ چې ویلي وو متحده ایالات به په سیمه کې د ترهګرۍ ضد وړتیا وساتي تر څو پر هغو افراطي ډلو فشار وي چې په افغانستان کې فعالیت کوي.
It's still in our national security.
دلاوس هم زمونږ فاميلي امنيتي ګټو کې شامل دي چې تر اگر زمونږ په واد له افغانستان څخه بریدونه ونه کړي او د القاعده او نورو تر اگر دلو ته خوندې ځای نه وي چې زمونږ هواه تهدید کړي، او لکه څنګه چې د دفاع وزیر وویل مونږ په سیمه کې د تر اگرې ضد وړتیا تر ممکن هدا پورې پیاوړې وساتو چې دغه راز پیښو مخنیوي وشي.
طالبان غواخ رکه متحده ایالات د ترامپ د ادارې سره شوه هوکړه عملی نه کړي پر وړاندې به خبرګون وخی. په لخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې د امریکایي ځواکونو وټلو پریکړې افغانستان د دوه لارو په سر درول دي، او په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکرات لا نور هم اهمیت پیدا کوي.
کدا ترون سبات ولري او حقونو ته پکې درناوی وشي لنړیوالو ځواکونو پرته افغانستان به راتلونکي ولري، او کدا خبره ناکامه شي په خوښنۍ سره زولاندوینه کوم یو ځل بیا به مونږ د امنیو شاهدان وسو. تاریخواله به زیات شي او زمونږ له نظر له افغانستان څخه به مهاجرت زیات شي.
د محل په افغانستان کې شاوخوا لزر بهرني عسكر حضور لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې سلام مشورو او تجهیز په برخه کې همکاري کوي او په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو څخه هوایي ملاتړ کوي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خوني چارواکي وای نه امنی تیر کال په سلګونو کوچني او لوی سوداګر او پنګوال وطن پر خودلو ته اړکړی دي. په موکړی د اکرام شینواری رپورت ده.
د سوداګری او پنګونی د خوني د مدیره پلاوی غړي او د ګړو خونو د فدراسیون د سوداګری او پنګونی د چارو مرسیل خانجان الکوزیا وای چې د 2014 میلادي کال راهیسې په سلګونو افغان سوداګر او پنګوالو افغانستان پریخه او په بهرنۍ هیوادو کې پنګونه کړې ده. خاغلی الکوزیا امریکا غاښنر اړیو ته ویل چې یوازې تیر کال افغان سوداګر او پنګوالو له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادو ته شاوخوا 2 میلیارډ ډالر پورې پنګ ایستلې ده. د سوداګرۍ پنګونې د خونی چارواکو د معلوماتو لمخې اکثر افغان سوداګر او پنګوال په ترکیه، متحده عربی اماراتو او ازبکستان کې دیره شوې دي. د غدري هیوادونو د بهرنۍ پنګونې لپاره ډېر سهولتونه برابر کړي چې په اسانۍ سره پکې د نورو هیوادو د پنګوال پانګوالو او سوداګرو په سي افغان سوداګرو او پانګوالو هم کاروبار پیل کړی دي. خنجان الکوزي دا کل مخوي چې کیدی شي یوازې تیر کال به افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان څخه د 1.5 میلیارډ څخه تر 2 میلیارډ ډالر پورې پانګه بهرنی هیوادو ته ایستلې وي. خنجان الکوزي له افغانستان څخه د پانګې د ایستلو یو علت د سوداګرو او پانګوالو پر وړاندې امنیتي ګواښونه ګڼي. یو شي هر افغان سوداګر او پانګوال په اوسط ډول د 15% پورې خپل ترلاسه شوی عاید په خپل شخصي امنیت په مصرف رسوي.
امنیت نشته، اختطافونه دي، امنیت په تاجر تامین نه دی. فساد ډېر زیات دی په افغانستان کې. 15% خالي د تجار عواید په امنیت باندې مصرفېږي او دلته فساد هم اوس ته رسېدلی دی، زیربنا وجود نه لري. نو د دغه مشکلاتو په نظر کې نیولو سره علتونه همدا دي چې
خود افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان فواد احمدی وایي چې د حکومت د هڅو له امله ډېر بهرني پانګوال افغانستان ته راغلي او په دغه هیواد کې د پانګونې سره لیوالتیا ښودلي.
سرمایه ګزارانه اوکراینی، سرمایه ګزارانه ازبکستان،
په دې وروستیو کې د اوکراین، ازبکستان او د چین پانګوالو او سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره یو لړ بحثونه لرل. همدا شان زموږ باور دی چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د پانګونې کچه مخ په وده ده. دا اوس موږ یو له صنعتي پارکونه په هیواد کې د نننه د پانګوالو لپاره چمتو لرو چې پانګوال کولای شي پکې پانګونه وکړي او کورنی تولیداتو ته وده ورکړي.
افسوس بدن
فواد احمدی وایي چې افغان حکومت په بشپړه توګه د پانګوال او سوداګرو سره ملاتړ کوي او هغه پانګوال او سوداګر چې له وطن سره مینه لري هیڅکله به له خپل وطن څخه بهر پانګونه باسي. افغانستان ته د 2001 میلادي کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د راتګ سره سم په دغه هیواد کې سوداګري هم وده وکړه او په کال کې د وارداتو کچه 14 میلیارډ ډالر ته پورته لاره. خو په 2014 میلادي کال کې له دغه هوا څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو د وتلو وروسته د وارداتو کچه هم په تدریجي ډول راټیټه شوه. اوس مهال دا هیواد د شاوخوا 1 میلیارډ ډالر په ارزښت له بهرنیو هیوادو مالونه واردوي او د 800 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کوي. خو د کرونا وبا دغه هیواد په صادراتو باندې ناسم اغیزه کړې او تیر کال د صادراتو کچه یو څه کمه شوې وه.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان د سرحد سره سیرمه د یمن د مارب ولایت د مرکز د نیولو لپاره د حوثیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پر روانو جګړو په لسګونو خلک جوبل شوي او یا وژل شوي دي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو غوښتنه کړې ده. د جنیو نه د خبریال الیسا شلاین رپورټ
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا UNHCR وای چې د مارب د گورنرۍ د نیولو په غرض روان جنگ د هغو ملکی وګړو ژوند په خطر کې غورځولې چې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې گیر شوي دي. نه یوازې دا چې په روانو جګړو کې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي، شخصي شتمنۍ او دولتي زیربناو ته هم زخ ډېر تاوان اوښتی دی. حوثی یاغیان کوشش کوي چې د سعودي عربستان د طرفدارو حکومتي ځواکونه د مارب د گورنرۍ مرکز ونیسي. د یمن په شمال کې د سعودي عربستان سرحد ته څیرمه مارب یوازینی غټ ښار دی چې لا تر اوسه د یمن د حکومتي ځواکونو په ولقه کې دی. د یمن د پایتخت صنعا په شمول زیاتره کورونه د ایران د طرفدارو حوثی یاغیانو په کنټرول کې دي. دا وخت په مارب کې د 4 میلیونو بې ځایه شو خلکو له جملې نه 1 میلیون خلک ډیر دي چې د نړیوالو خیریه مرستو در رسولو د کارکونکو په باور ژوند د روانو جګړو په وجه لغړ خطر سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په مارب کې له تشدد نه ډکو او یا په خپل نتیجه کې یو زیات شمېر ملکیان وژل شوي دي او یا ډېر بد ژوبل شوي دي. په جنیو کې د دغه نړیوال سازمان وایاندې میرمن آی کاټرینی کیډیټی امریکا غږ ته ویل چې یوازې سکال د مارچ په میاشت کې 40 کسان وژل شوي وو چې په یو ورځ کې د ځاني تلفاتو په حساب په یمن کې د کورنۍ جنگ له پیل کېدو نه وروسته د تلفاتو په حساب تر ټولو خونړۍ میاشت وه. نوموړی وای چې په هوایي بمباریو د توپونو په ډزو او د دوړو خو ترمنځ په نښتو کې هغه ځایونه هم لګېدلي دي چې بې ځایه شوي کډوال پکې اوسېدل. د اوبو ټانکرونه او د سرپناه ځایونه تباه شوی دی او یو ګنډ میت ساروی هم چې د خلکو پر گزاره کوله وژل شوی دی. ویان دی یو ځل بیا د یمن په کورنی جنگ کې ښکېلو ټولو داخلي او بهرنۍ اړخونو باندې غږ وکړ چې د ملکیانو د ژوند او د ملکي زیربناو د خوندي ساتلو په خاطر لازم تدابیر ونیسي، چې په دې کې د هغو ځایونو د امنیت خیال ساتل شامل دي چې د جګړو په وجه بې کوره شو خلکو پکې پناه اخستې. دغه ځایونه باید په نظامي هدفونو باندې بدل نشي. د معرب په ولایت کې د حوثیانو او د حکومتي قواوو ترمنځ په جګړو کې د شدت په وجه په دې وروستیو کې لږ تر لږه 10,000 او 600 ملکیان له خپلو کورونو نه تښتېدل شوي دي، چې زیاتره یې بنیادي خدماتو ته لاسرسی نه لري. ځینې کورنۍ له ډېرې مجبورۍ نه مجبورې شوي دي چې خپل کورونه او سرپناوي له نورو بې ځایه شوو خلکو سره شریکې کړي.
One in four families have no access to toilets, showers, or hand washing facilities near their shelters. With the second wave of COVID-19 hitting Yemen and only half
the haro chaloro koraneyolo jumlene iwa koranei tashnabuna aw kinarabuna nalari aw nu dala sunu de preminzulo suhulatun nalari په داسې حال کې چې اوس په یمن کې د کورنونس اوبا دویمه څپه خپره شوې او د جنگ په وجه دغه هیواد سمې نیمایي روغتیايي زیربناوي ړنګې شوې دي. د خرابې حفظ الصحې په وجه باندې حالت له بد نه بدتر شوی دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په تازه ارزیابۍ کې ویل شوې دي چې په مغرب کې د بې ځایه شوو خلکو د جملې نه 80% کې ښځې او کمکي ماشومان دي. د خوارې او مزدوري لاري د ورځې څه کم $2 نشي پیدا کولای. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د روان جنگ په وجه رامنځته شوی بحران د نړۍ تر ټولو دردونکې او خراب بحران دی. شپږ کاله پخوا په دغه نسمن هیواد کې د جنگ له پیل کېدو وروسته نږدې 2,500,000 خلک وژل شوي دي او دغه هیواد د 3,000,000 نفوس له جملې نه درېمه برخه خلک د نړیوالو خیریه مؤسساتو بشري مرستو ته پراته دي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکا د انټرنیټي بریدونو او د 2020 کال د جمهوریت ریاست پټاکنو کې د مداخلو د کبله پر روسي یو لړ بندیزونه لګولې دي. دا زیک دنبا دروسی اقتصاد ته سخت
د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان وی چې د بایدن د حکومت بندیزونه د منلو وړ نه دي. روسیې د جمهور رئیس پورز د امریکا بندیزونو ته جواب ورکړ او وی چې هغوی بل لاس امریکایي ډیپلوماټان اخراج کړي او د هغو اتو برحال او پخوانی امریکایي چارواکو نمونه بخپاره کړي چې روسیې ته له داخلي دومنه کیږي.
دا روخانه د چدواړی جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او جو بایدن د ګټورو متقابل روابطو د جوړیدو په برخه کې چې یو بل ګټو ته درناوی پکې شوی وي د نظر اختلاف لري. فکر کوم دلته د نظریاتو همغږي نه لیدل کیږي. دا روخانه ده چې لبندیزونو سره زموږ د امریکایي لوري علاقه مندي د منلو وړ نه ده.
متحده ایالاتونه د پنځشنبه په ورځ پر مسکو د سایبری بریدونو په ټاکنو کې د مداخله او د نورو ناوړه اعمالو لامل پر هغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. بل خدای امریکا جمهور رئیس جو بایدن تور دی وړاندې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني اړیکه کې هغه ته ساکال په اروپا کې په وی غونډه کې د ګډون بل نه ورکړه.
په امریکا کې د علاقه مندي شته چې له روسیې سره کار وشي. مونږ به حتمی دا کار وکړو. کله چې روسیا د امریکا ګټې تر پښو لاندې کوي مونږ به ځواب ورکړو. تل به د خپل هیواد بنسټونو خپلو خلکو او متحدینو دفاع وکړو.
امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست پټاکنو کې د ډانلډ ترامپ په ګټه د روسیې د هڅو لامل نه یوازې لس روسی ډیپلوماټان بسي، بلکې پر 20 بنسټونو او افرادو بندیزونه لګوي. په ورته وخت کې د امریکا حکومت وایي چې له روسیې سره ثابت اړیکې غواړي.
مونږ به یو ځل بیا د تقابل او همدارنګه د ګډ کار د کولو لپاره د انګیزې د رامنځته کېدو په هدف د یو ډول مشترکو هڅو شاهدان اوسو. هغه سیمې چې روسیې ته هم مهمې دي د بلګې په ډول امریکا سره د ثابت ستراتیژیک بحث په برخه کې خبرو ته لیوالتیا پوتین دې برخه ته ارزښت ورکوي. روسیا همدارنګه د افغانستان په خبرو کې شرکت او له ایران سره په خبرو کې ګډون ته هم علاقه منده ده.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره پر مسکو تور ولاغوه چې په دسمبر میاشت کې د سولر وینډ په نامه د امریکا پر فدرالي ادارو او کمپنیو سایبری برید وکړ، خو تیرو بندیزونو ونه کړای شول چې د مسکو مخه ونیسي. دا ځل بایدن پر امریکایي بنسټونو فشار زیاتوي چې په اساسي مارکیټونو کې پر هغو بهادار اوراقو هم د تجارت مخه ونیسي چې د روسي روبل تر اثر لاندې دي. سپینه مڼه اشاره کوي چې دا ممکن د ضرورت په وخت کې په دویم هیواد کې هم تجارت منه کړي. امریکایي بانکونو د 2019 کال راهیسې له روبل پرته د بهادار اوراقو تجارت بند کړی دی.
د لوریدن کوم تاسو ته امریکا غوښنه راډیو نه زموږ خبري خبرونه واوریدل. موږ تاسو ته په دې هیله چې تاسو وایئ چې زموږ سره اوسئ. د خدای په نام.